السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو پیل د دې سات په خبرونو کو پیل هم د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې په اعلان سره د ایران د انتخاباتو چارواکو اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات وګټل. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي تلویزیون لارې اعلان وکړ چې پخوانی د زړه جراح پزشکیان 53.5% رایې ګټلي او د رایو شمیرې 14,304,403 ته رسیږي او د هغه سیال سعید جلیلی 44.3% رایې خپلې کړي او د رایو شمیرې 14,518,109 ته رسیږي. د ایران د ولسمشرې په دې دوهم پړاو انتخاباتو کې چې پرون جمعه ترسره شول د ګډونکوونکو شمیر نږدې 50% ښودل شوی چې هغه د لومړي دور د 40% پرتله زیات دی. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال رئیس د ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 تر 2020 کال پورې چې کلمنز لارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه له پزشکیان په ایران کې پر ښځو د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستی او له لویدیځ سره یې د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د غوره کېدو په صورت کې به د ایران د ستر مشر علي خامنهی تګلارې تعقیب کړي. دغه انتخابات له وخت مخکې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو سره د می میاشتې په 19 د څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځای ناستې د ټاکلو لپاره ترسره شول. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هېوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یوه حکومت کې باید بېلابېلې قومي مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هېوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک بې طرفه متحد ټول ګډونه سولهیز او له تروریزم جګړې او مخدره موادو پاک هېواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هېوادونو په ګټه بللې دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان څنګه د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي د چنګاښ تر 14 پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. امریکایي سناتور مارک وارنر په دې لټه کې دی چې د ډیموکرات سناتورانو یو ډله جوړ کړي تر څو له جو بایدن څخه وغواړي چې د جمهوری پالو له کاندید ډونالد ترامپ سره د تیرې اونۍ په مناظره کې د خپل چلن له امله د ولسمشرۍ لپاره د سیالیو له دوام څخه لاس واخلي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دا خبره د دوو کسانو له قوله چې نمونه یې پټ ساتل شوي خو له دغو هڅو خبر دی نن په یوه راپور کې انکړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ډیموکراتانو په منځ کې دغه احساس ورځ تر بلې پیاوړی کیږي چې بایډن نشي کولی په سیالۍ کې پاتې شي. د راپور له مخې سناتور وارنر نورو ته ویلي چې دی دې ته ژوره اندېښنه لري چې بایډن نشي کولی د ټرمپ د ماتولو لپاره بریالی کمپاین پر مخ بوزي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په 15 نېټه ترسره شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سوي سره لوبه کوي او هالن هم له ترکیه سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورسو. د پینالټي شوټونو په پړاو کې د فرانسې لوبغاړو 15 ګولونه وویل خو د پرتګال درې لوبغاړو ګول ترسره کړ او دوه په ګول وهلو بریالي نه شول. په بله لوبه کې هسپانیا 2-1 په مقابل کې کوربه جرمنی ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسیده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس مخکې لدی چې د پروګرامونو ته ورورسیږي بیا هم یو راپور لرو. د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي محسوي د ماينونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړوي. د دې ماسي مشر ازادي راډیو ته وویل الله هم د افغانستان دوه پر درې برخه خاوره په ماينونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان بیا وایي چې په افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوی نه دی کړی.
لڅو لسیزو د ماينونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماين پاکي مؤسسي رئیس وي دغه ماينونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ماينونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د ملیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دوه پر درېمه برخه یعنی د 300 ولسوالیو څخه 206 شپېته په ماينونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماين یو کیلومتر کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر ماشومان وي معلول او یا وژني. د ماينونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلې دي. دا ولایتونه ارزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماينونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماينونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونه په نشه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ور ترغاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بام په چاودنې کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کې موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې دی تاسو نور دی په لوران نشئ. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. موږ تماشا نه ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لپاره شل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15000 سالور 10000 20000 18000 دغه څه مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماينونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماينونو او ناچاو د مهماتو په چاودونو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغلي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. دغه سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي هغه لپاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کانه د حقونو لیست کسره وی د ډیر وژدې یعنی عمده هغه څه چې دی هغه د کار زده کړی تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې، یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنې په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی. ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 افغانۍ یوازې شاوخوا $80 کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 5,000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 5,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي، ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي، هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5,000 افغانۍ بس دي او که نه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې؟
د 5,000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عدل نه وي، او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ورباندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ سوي، خپرونې جوړې سوي، مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا ځل هم کم دا 5,000 معاش تطبیق سي، په میرمنو باندې 5,000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نه سي، دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي؟ زیدي صاحب،
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله، اوس 5,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، هغوی اړ دي چې یوه مامور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل د غوې د صفایي او کار وکي، یا اندر دي چې خیرات ټول کې. زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي که سړی خپل زړه لاس کړیږي. دي تر ټولو شخص را ده چې د غوې لپاره کومه یو معاش ورته ورکول سي.
بله، لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي، او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور، دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د شزینه غشتنی واوري او د هغوی لپاره یو لار خلاص کی ترسو پر دغه د دوی خندي د دوی سره څنګه تر څنګه د خپل شزینه لپاره کار وکړي فکر کوم دا به یو شلار وي.
تاسو خپل وطن لیدلای د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو لستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستي یو افغان جلی په څومره سختي باندې اول مکتب ته ځي هغه وای بیا لوړی زده کړی کوي بیا دنده پیدا کوي بل اخر اوس ګورو یا له دند لري کیږي یا ماش کمیږي دا څومره د درد وړ خبر ده او تاسو خپل د افغان میرمنو ستونزي څومره لیدلې دي چې تر دې حد ځان رسي
شکه تاسو وګورئ تیر شلو کلونو کې ډېر سخت جګړې وي او د دې جګړې پر مهال باندې شزنه او زده کړه کول هغه تللې کار کاوه خو بیا هم هغه تیر کلونو کې هم کسړای وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه یا ځین شزنه سر ټکاو ویل چې عدالت نه دی مراد شوی نو زه فکر کوم چې دغه ستونزي یو کال یا دو کلون یا درې کلون راهیسې نه دي دا له کلونو کلون راهیسې پاته دي او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دغه لپاره باید کار وسی او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول دا څومره مهم دي څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک او تاسو یو څه ولولئ یو واس او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي تاسو وګورئ د هغې د کور سمبالښت وګورئ هغه ډیر منظم وي او د هغې سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي د هغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته نو له هغې څخه یو څه زده کوي او کله چې معلم وي همداسې که چیرې یوه پولیس وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکي وي نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله خو هم میرمنې مکتب ته تللې لوړې زده کړې کولې کار ته تللې تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه وه نجونې جلا درس ویلې هلکانو جلا ویلې یو پوهنتون دو ځایو کې یو ځای وه او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي نارینه بیل دي یوازې ټولګیو کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپله حاکم نظام وایي چې موږ دوی دپاره یو بل سیستم لرو دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه ملګري ملتونه خپله د مغزګي خلک او هغوی ټولو غوښتنه کوي چې باید د ښځینهو مکتبونه خلاص سي نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینهو پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي د ټولو غوښتنه همدا ده خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا دغه د پاره لاره چار نه دل ټول سوي دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله په دغه سیا وضعیت کې د کورنۍ او نارینه او د څه کول په کار دي د میرمنو غږ بیرون نه اوریدل کیږي زده کړو ته نسي تلای کار ته نسي تلای او ساده معاش ورته کمی معاشونه ورته کم کړل 5000 کړل ورته د سیا وضعیت کې د کورنۍ نارینه خپل میرمنو سره څه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري هغه د خپلو خویندو ته په کور کې د نن زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي که یو څوک هوډ وکړي ښایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر خپل کورونو کې هم درس وایي که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي شاید تر یو لسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوسی دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپل کورونو کې هغه نارینه چې دی هغه هوډ وکړي یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې لته د خپل کورونو د غړو لخوا ورته وایي دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس د کمو میرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه
دا سه و ټولنه ده چې هلته یو دود پال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده نو دغه لپاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري دا غوی لمخې په هر سیمه کې فرق کوي که تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چا تورتوس چې هلته د تردولسم ټولګي پر ازدکړې وکړې فکر کوم دا مناسب نه ده ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ ولې که تاسو کابل کې یو چا تورتوس چې پهنتون مو یې هلته ځي یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نسته شاید کارونه ډیری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس دا د ماشوم ورته کم شته په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري
ښه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلو وګوري کله چې ډیری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کیږي نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه دا رامنځته کیږي د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهیږي چې کومې تېره کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل شي د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپله کندهار هلمند او نورو ځایونو کې چې اچار جوړیږي مربا جوړیږي مستې جوړیږي قرط جوړیږي پنیر جوړیږي او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د ټولنې نیمایي وګړي دي دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې بده وکړي او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د بل وګړي حق واخلي حاکم نظام ته به تاسو ویل څه چې دوی د میرمنو په حقونو له دی زیات سترګې پټې نه کی او هر ورځ دوی د زبرولو پاتې کې نسی
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغه سختو حالاتو کې له صبر کړی غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي زه به خوښتم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلګو لپاره د غوی کورونو لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربي او کسړی په خپل زړه لاس کشیږي وایي چې کچیر زما مرمن ناروغ سي نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم زه فکر کوم دا به شنه تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاص شي او هغه ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په دغه یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شری اصول سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پرې شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر شي هم د کار زمینه برابر شي تاسو موږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده
بله که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي د میرمنو حقونه ورنه کړل سي انجونو ته ښوونځي خلاص نسی او لکه ماش چې کم سوای د امداسې نور منفي چارې هم دی پاک کې وسی دا خپل نظام ته کومې بدې پایلې ولري
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکی او کوم لور ته ورسی یا کوم څه وکړي نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې هم د اوسنی حاکم نظام ته دی بلغه څه غوښتنه کوي چې دغه یو کار وسی تر څو پر خلکو لپاره د زده کړې زمينه برابر شي او د کار زمينه ورته ورکول شي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کورونا
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي لمک سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار یم. د اونۍ د پیښو له متفاوت تحلیل سره د آزادۍ اومې ورځ ته هرکلی کوم. نن خبریږي چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغ له حجرو کنټرولیدونکی روبوټ جوړ کړ. له دې هم خبریږي چې د سکاټلند دوه جزیرې خپلو منځونو کې د تګ راتګ لپاره له کلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو له یو هیرونونکي ځواک نه هم خبریږي چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بسته له اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمې جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درک کړ چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکو. په هوایي حریم باندې کوم الوتکې چې کله کله تجاوز کوي، دغه تجاوز دغه موږ غندلی، دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي چې افغانان یې هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري.
هغه ښځینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستې، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دا نو دوی مجبوره دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي.
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکې وای. جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل، خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستلې ده.
عمر پرې راښپا غلا تا ته چپشه غلا غلا
غونه چپشه
ډرایور غلا ستا ته د شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ماسي ویډوګان شته، خلک را ته معلوم دي چې چا لرګي وړې په څه طریقې وړې، څنګه وړې، په څونه زو طلبې وړې. اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي، او په سیټ په ډیم ټولي کې ولل شوی دی. په دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دی ول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتې چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ترامپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوې.
ترامپ په خو پوزیشن کې دی، او د ترامپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو د بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په کې ټکی ونیل دل. صرف نیوکې ترامپ بایدن باندې وکړې چې په کومه طریقه راووتلې، دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وه، تا امریکې ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوې.
څوک نه دی پنداسي د افغان کډوالو ځای وو. یو غټه وسله چې هغه مجبور ملتونه انتشار او خیریه ادارې هغه په دې کې پاتې راغلي.
دا افغان کډوال په پل زوره د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول شوي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق له باندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستې. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې ضد نقیض ښکاری. دغه ناس ته طالبانو سره د 15 وادونو استاذ کې نستل خو په دریم ورځې چې افغان استاذ ته ځانګړي به یوازې د 44 وادونو استاذ پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول پاتې د روسي پاکستان او چین په ګډون د 14 وادونو استاذ له افغان خزو سره ناس نه ډډه وکړه د طالبان ویان زبیولا مجاهد هم خوخی خودلې چې د شلو هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبت خبرې کړي د طالبان ویان زبیولا مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې د ناستې مشر روزماری ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده ځکه دوی هم ناسته کې د خزو په اقونو ټینګار کړی خو زبی الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د خزو موضوع نه ده یاده شوې
Running through all the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls
افغانان هیلی لري افغانستان حکم لري خپل خلک خپل نظام نه غوښتنه ولري هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغورځي په دغه ناست کې موږ بحث جلا او ما یادونه وکړه دوه موضوعات باندې فوکس وو داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي همکاري په کوم برخه کې ده چالش څه شی ده مشکل څه شی ده همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي لاسته راوړنې څه دي چالشونه څه دي
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استاد پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي تر څو چې افغانستان کې د خزو حقوقو خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده
د دوی د غونډې شروع کیدو نه مخکې دغه خبره واضحه و چې دا غونډه به کم نتیجې ته رسیږي دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي یو کامیابی امریکا دا غړي چې طالبان موږ می سره وستلو 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونګیا کې خزیوی دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره خزی کینی سم مسله نشته خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلې چې په یو دروازه خجرانه وځي په بل دروازه باندې منګوزو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي انګیجمنت وکړي دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی خو طالبان د خپل جنگیالونو د خپل علماو ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خزو په معاملې کې سخت دریز لري امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړي دي زما په فکر باندې په لاندو وخت کې پراتونکو یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي
بل خو اکثر ملګر ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کاري غندل دي بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه غډون لامل خپل اوګي ل ملامتي څنډل یو ځای ته کړی دی چې ملګر ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته افغان خزینه هم راشي د غونډې د موثریت او سترګولیدلې حال په اړه مې د دوه کانفرنس غډونوال او د ازادۍ رادیو سینیئر همکار احمد تکل پختل دي تکل صاحب ستړي مشه یک راته وایست چې د غونډې د سترګولیدلې حال او جریان څه وو او د غډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود وو آیا خبري اعلان د دغه غونډې جزئیات ته لاسرسي درلود
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وي او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل د ملګرو ملتونو د اسنادو لمخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات وو دوهم د افغانستان پرمختګ او درېم موضوع د افغانستان بشري حقوقونه دا هغه درې مهم مسایل وو چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو خو د غونډې ته طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشر کوله ل یو نظر یا لکه په بشپړ ډول ل یوې کړکې نه کتنه کوله اما د ملګرو ملتونو چارواکو ل یوې بلې زاویې د غونډې ته کتنه کوله د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل سی په اوسم راګرځو بیرته ومی ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د انجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان او د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوي مشر زبی الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلې بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې ویلې دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلې د نجونو د خونځې او پستون زه هغه وخت بحث کړي شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بی اتفاقي ته نه شي. هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافات ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیات ورځې وشوي چې طالبان پر نجونو پوهنتون خونځې او د کار دروازې تړلې او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 500 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي ځکه دا یو بشري حق دی یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول کله ویل دا داخلي مسله ده کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په وسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده نه اسلامي ستونزه ده نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایاست دا کلتوري ستونزه ده خو خاصه کې تاسو یې خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیو ثبوتونو پاستول ویلي لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځای خلکو د دې سیمې زنګلونه د قومي تړو لمخې خوندې ساتلی و. خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا د جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل زنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کې خوز د خلکو د سترګو پوړان یو شمیر طالب مسولان په زور د غزایي لرګي باس یو قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 30% لرګي قاچاق شوه او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه دی ولی د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل زنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړی د ټول خلکو ته دا شتا بېګا د شپې ګاډي معلوم شوي دي ته معلومېږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ وپېژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پېژني، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پېژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي قرباني پرې ورکوو. د هغه حکومت دی پام موږ کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کم د خلکو خیال نه ساتي، د زنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا کو دغه په ځای زمونږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تیره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیره اونۍ دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولای شي او که اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپاره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستاني سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استاذ یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مېله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی ده چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې یې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پړ وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غوره و چې حتی د میلیاردونه ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړ. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې یې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام یې وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړې او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې ګزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونڅا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواو ماوینه او جان ډوټري چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسې د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بله غمیزه یو بل مشکل راوړي کله که دی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې، د افغانانو مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دی ټرمپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خو باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنخ کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 250,000 افغان کډوال د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي که د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 22,000 افغانان راشړلی چې دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپلې خاورې شړلی چې په دې ډله کې نږدې 150,000 کسانې یوازې سږ کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د پاکستان څنګ مشر فیلیپ یا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبانو لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټرانو یې مظاهره ته اړ کړی. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته یې د ویډیو پاستول ویلي. طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو خزو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خیچې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15,000 ټاکلی دی او فعلاً دا ماشونه پرې لې و سره تر ثانی امره پوري قطه شوی هم دي. طالب فعالان ویلي د دغو مېرمنو د کورنۍ او نارینه زیات ماشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماش دی. خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونډه هم و او خلکو باسونه کړی دي کنجونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9,500 له خوست 3,300 له کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړې دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کېږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,00,000 کسان ولو اوس په 15,000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مس سوي دي بے تعلیم خدا ملک نه جوړی کی سه هر څوک بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سه نه سه جوړولای نه سه جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سه حل کولای. د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کېنه ولای دا ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا بل اخر باید تعلیم ته لاره ورکړ سي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې په زاری باندې په مشوره باندې تاسو ته کوي سبا د سی ورځ راځي سی هغه وخت په تاسو زموږ دا درکو خلک به ول تاسو سره نه منم.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستیو سرګندونو لامل تر سختونی وکولاندیو. سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیو کو سره مخ شو چې په ویرسنې کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځي او د خلاصون आवाज غډکړه هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو څلويخ شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي خو فعالان او ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو تخپل لونی ورواستول شي د پټنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړی تر حضوري زده کړو افغان جنو ته انلاین زده کړې غوره بللې دي دغه څرګندونې پر نوموړی د ګڼو فعالانو نیوکه پاره ولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ول سرته پراټی لټي اغلې کاکې له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی
میډي استاد ایمون خونی خوته چې څنګه مدرسې دې د شپې کم نه درسم پر سبقی دي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نه سکوله په افغانستان کې افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه د کورنۍ سکو میډي څخه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کوله خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکول ولې
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغو سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغو حجرې پکې کارول شوی دي دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي د ساينس پوهانو په وینا د روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو لامل په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي او شو پرکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي هو تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساينس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وزي دوی معلومه کړی دی چې د شوپرکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتر واټن لزند او خند یادمی پرته وهل دی دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او لس کال دوام وکړ چې لمخي معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپرکانو ډلې څنګه تللی دي ساينس پوهان ویلي شوپرکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لس کرن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی دوی وايي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګید چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپرکانو نسلونه تللی دي ساینس پوهان وايي دوی ته معلومه و چې د شوپرکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لار وهې خو د سمندر له لارې چې د دمی هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکې ده چې څنګه د شوپرکانو ډلې له دمی آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپرکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو بل یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعت یا تر دې د الوتنې کړي وسی او یا به موریدلی وسی خو نن به مولا داسې څه خبر کړم چې د سکاټلند ډی ټاپوګانو ارکنی وستری او پاپا وستری ترمنځ منظمي الوتنې کیږي او د غلوتنې واز 2 دقیقې وخت نیسی د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري یا به د سمندر لاره کې ختیو کیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري دغه سفر په محل هر الوتکه لیوی جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوه او پام دې سره د نن بوم ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي و مورز ل سید شینواری سره مهیروي.
جم هم بیا د تن سر بوزا ختم کبی سا صبر می تمام شو ختم کبی سا صبر می تمام شو یار مسافر بس دکلی ترازا یار مسافر بس دکلی ترازا ختم کبی سا صبر می تمام شو ختم کبی سا صبر می تمام شو ختم کبی سا صبر میں تو